پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانګزایم تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. نن چهارشنبه ده. د په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسېدلی دی. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې د خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پاکستان ته رسېدلی. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی او ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. پوره خبر نواوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د سپتمبر په وروستیو کې په دې ماموریت وګمارل شو. له هغه راهیسې دا پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دریم رسمي سفر دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست خوشبیني څرګنده کړې چې په دې سفر کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د خلیلزاد هڅې څرګندې پایلې ولري. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل
چې دا ځل سفر وکولی شي موږ د مذاکراتو پیل ته نږدې یو. په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغې باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تېر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او په مکرر ډول ټینګار کوي چې یوازې له امریکا سره خبري کوي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته هم لاړ شي چې د افغانستان د حکومت او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو لخوا د جنسي زور زیاتي د ادعاو په اړه څېړنې کېږي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس پرون غږ وکړ چې باید عاجلي څېړنې وشي. جمهور رئیس اشرف غني پرون د افغانستان له لوی څارنوال سره هم وکتل او تر هغه وروسته یې وویل چې داسې ادعاوې ټکان ورکوونکي دي. د افغانستان ولسمشر وویل چې له لوی څارنوال سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او له هغه څخه یې ژمنه اخیستې ده چې دغه مسأله به د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وڅېړل سي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر مخکنیو غړو په وروستیو کې د ګارډین رسپانې ته وویل چې د افغانستان د انجونو په ملي لوبډله کې له یو شمېر کسانو سره ناوړه چلند شوی دی. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي دي او څېړنې کوي او که چیرې داسې ادعاوې ثابت شي چې حقیقت لري دوی به یې عاملینو ته سزا ورکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالمالک نظامی له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې وژل شوی دی. د دې ولایت د والی ویان ذبیح الله امانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته د سیاد ولسوالۍ په مرکز کې له څو اړخونو نه حمله وکړه چې په پایله کې یې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان او د هغه دوه ساتونکي ووژل سول. سیاد د سرپل ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت نا وخت له هغه ځایه د ناامنیو او وسلوالو حملو خبرونه ورکول کېږي. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنګټن او متحدانو یې دا ازموینه د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه چې درې کاله مخکې تصویب شو سرغړونه بللې ده. امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړې ده چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د رواني اونۍ په پیل کې فرانسې د ایران د توغندیو د ازموینه پارونکي او د بې ثباتۍ لپاره یو عمل وباله چې ویل چې دا اقدام یې د ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو ل 2201 شم نمبر پریکړه لیک سره سمون نه لري. د بریتانیا د بارونیو چار وزیر هم د ازموینه د پرونی غواش او تخلف عملو باله او د دې ازموینو د بندیدو غوښتنه وکړه. ل دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هاک ل اروپایي ټولنې غوښتنه کړې و چې د ایران د بلستیک توغندیو پروګرام په نقشه کړي او نوې بندیزونه پرې ولګوي. ښاغلی براین هاک د ایران دا پروګرام ډیر خطرناک بللی و. او د امریکا د متحدو ایالاتو د پخوانی ولسمشر جورج بوش مړی پرون د هغه هیواد پلازمینی واشنگتن ډی سي ته ورسېد او په پام کې ده چې د خاورو ته تر سپارلو مخکې د رسمي مراسمو لپاره هلته یو څه وساتل شي. د امریکا یو څلویښتم ولسمشر د څلور نوي کلونو په عمر د جمعې په ورځ په ټکزاس کې مړ سو. د هغه مړی به د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د واشنگتن په لویه ملي کلیسا کې د بهرنیو میلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو په ګډون د جنازې له رسمي مراسمو وروسته خاورو ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې به د هغه زوی او د امریکا بل ولسمشر بل پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش هم حاضر وی، خو هغه به وینا و نه کړي. د جورج بوش مړی به د پنځشنبه په ورځ هیوستن ته ولېږدول سي او بیا به د ده د میرمنې باربرا او لور روبن ترڅنګ چې په څلور کلنۍ کې د وینې د سرطان له کبله مړه شوې وه خاورو ته وسپارل شي. جورج بوش پلار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جنګي الوتکې پیلوټ و او په اویایمو کلونو کې د سی آی ای د مشر په توګه دنده ترسره کړه، د بلهار ولسمشر په پرتله، البته د امریکا د بلهار ولسمشر په پرتله ډیر عمر وکړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. باندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي حکومت هیله لري چې د زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې په چارو کې د عملي خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
مسلمانانو چې دا ځل سفر وکولای شي نو د مذاکراتو پیل کړي دي، په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي.
افغان حکومت وی د افغان ځواکونو ژمنی عملیات په جدي میاشت کې پیلېږي. دفاع وزارت هم وی د تهاجمي عملیاتو اندازه زیاته کړي.
موږ تهاجمي عملیات زیات کړي دي، نتیجه یې خاده تر څو له یو خوا د خپلو عسکرو د مرجوبلې مخه ونیسو.
نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبره کړو. راځو لومړی مطلب ته. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. لومړی مطلب مو دا دی چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د دریم ځل لپاره پاکستان ته ورسید. د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله ده چې دا وار پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دغه سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. د دغه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل وخت را رسیدلی چې د افغانستان د سولې په که پاکستان خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
ډیره زیاته مننه سانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله شته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته دریم سفر به افغانان له وسلوالو طالبانو سره سولې ته نږدې کړي او پاکستان به په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړ باسي. د دغه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده چې دا وار خغلی خلیلزاد له یوې عملی لاسته راوړنې سره له پاکستان افغانستان ته راستون شي.
مسلمانانو چې دا ځل سفر وکولای شي نو د مذاکراتو پیل ته نږدې، په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تیر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله من یو چې دا ځل ډاکټر زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل خبر له ځان سره راوړي.
خغلی خوزون ویل افغان حکومت هیلمند چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به د خپلو پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته اړ باسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د دریم ځل لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې تر شلمې نیټې پورې د افغانستان تر څنګ روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عربي امارات، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدلو په اړه په واضح ډول څه نه دي ویل شوي، خو برطانوي ورځپاڼې ټلګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د خبرو اترو د دویم پړاو په اړه طالب مشرانو پاکستان ته غوښتي دي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د قطر د سیاسي دفتر د مسؤول شیر محمد عباس په مشرۍ د دغه دفتر شپږ کسیز پلاوی پاکستان ته رسېدلی دی. له بل خوا یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي ویلي دي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د پاکستان صدر اعظم ته د په افغانستان کې د سولې په مسله کې د همکارۍ لپاره عمران خان ته یو لیک هم استولې دی او د افغانستان د سولې په پروسه کې ترې همکاري غوښتې ده. هغه مسله چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده، امریکا ډېر پخوا راهیسې په پاکستان باندې بېلابېل فشارونه وارد کړي او غوښتنې ترې کولې چې هغه کسان د طالبانو هغه مشران چې په پاکستان کې دي باید د افغانستان سره د سولې میز ته کښېني او د سولې خبرو اترو ته کښېني. پاکستان هم په روسیو کې په یو لامیا کې ویلي دي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د نیک نیت په هدف باندې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي. د نړیوالو چارو افغان کارپو سید خالد سادات وایي چې دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر پاکستان ته مهم سفر دی او الله لاسته راوړنو به ډک وي. نوموړي وویل
زه فکر کوم د زلمی خلیلزاد سفر په دریم پړاو کې لپاره منطقې لپاره بل څو جهات مهمې. یو دا ده چې د خپل اوس طالبانو یو هیات چې د قطر څخه پاکستان ته راغلی، د پاکستان کې د خپل د طالبانو درمندګانو د هغې نظامیان دي، د افغانستان څخه تری پاکستان ته قطر څخه کوم هیات طالبان راغلی. دویمه خبره د پاکستان د نظامي فشار پر طالبانو سیاسي فشار دی. دریمه مهمه چې خپل امریکا اوس غواړي تر څو پاکستان سره په شکل پښتو ډول باندې همکاري وکړي تر څو اقتصادي بحران څخه راووځي.
ښاغلی سادات باور لري او غوښتنه کوي چې دا ځل امریکا باید په پاکستان باندې فشارونه نور هم زیات کړي تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. بلستان اکسس.
بله مننه کوم اکرام صاحب. و موردل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی او تمه ده چې هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې او ثبات په اړه باندې خبرې وکړي. افغان حکومت هم هیله ښکاره کړه چې په دغه سفر وکولی شي د افغانستان د سولې د خبرو په پیل کې عملي پیل کې مرسته وکړي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د مشرانو جرګې له دوی مرستیال آصف صدیقي سره خبرې کړې دي. دغه مرکه اجمل تورمان کړې ده. له آصف صدیقي نه د زلمی خلیلزاد دغه سفر او د سولې په اړه باندې پوښتنې شوې.
که چیرې موږ متوجه شوی یاستو د ټرمپ غیر مستقیم ګواښ پاکستان باندې وسو چې د تروریزم په مقابل کې موږ سره همکاري وکړي او د دې په څنګ کې د افغانستان په اړه موږ ډېر جدي او ډېر قاطع او موږ لپاره مهم ده. د افغانستان امنیت دا موږ لپاره ډېر ښه د ساور ده او د دې په څنګ کې دا په خپله خلیلزاد د سولې په پروسه کې ډېر حمایه کوي او د دې لپاره چې پاکستان هم په خپله پوره پوهېږي چې ټرمپ هم په موضوع کې خپله هم داخل شوی ده. نو زه فکر کوم چې دا ځلې به د خلیلزاد تا غواته دوی سره لیدل کېدی چې یو اندازه امیدواری او کومه توقع چې مونږ لرو هغه مونږ تر لاسه کوو. هغه په دې معنا چې یو خو خپل اوس پاکستان هم ډېر بد حالت اقتصادي مشکل کې ډېر هم زیات په چالش باندې ډېر جدي او گرفتار دي. د پښتون کې د کلدار ارزښت د ډالر په مقابل کې همداسې اقتصادي مشکل دی ورځ پر ورځ په زیاتېدو روان ده. دې په خپل هم د دې اوس مدو جسوي چې دا په خپل غیر مستقیم فشارونه د امریکای خوانه پدوی دا او کچې دې موږ سره سره قناه هم کوي کړي چې دوی لاپس د فشارونو د اقتصادي فشارونه او د تاجرات مقابله ډیر جدي ګواښ سره متوجي
فکر کوي. دې ته په پام سره په خوا داسې ویل کېدل چې پاکستان رښتینی همکاري نه کوي. آیا دا ځل په پاکستان د افغانستان سولې برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه فکر کوم چې مکه تماما تاسو سره موضوع فرادلوت ایما مطلب دا و چې دغه د ټرمپ ولسمشر د امریکای د حکومت لیکل چې لګل عمران خان ته د پاکستان صدر اعظم ته د خپل دا ونمود کی چې د امریکای په افغانستان کې د امنیت او د سولې په اړه موضوع باندې دوی خوشبین ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي او نو دغه موضوع دا په دغه چې دلته غیر مستقیم یمن هم سامر پاکستان هم ګواهی او دی پسند کې وګینه غوښتنه هم سوای چې باید پر مقابل کې همکاري وکړي د افغانستان د سولې په مورد باندې همکاري وکړي ولې د پاره چې موږ لپاره د افغانستان امنیت ډیر مهم ده
یعنی تاسو نظر سره تاسو په څه باور یې چې همکاري به وکړي کو بینه کې تیر ته پام سره
زه په کوم کې چیرې دا ځل دوی اول خو زه د څه په کوم کې لري چې دوی تر ځاده اندازې پورې دوی دا ځل به موږ سره همکاري وکړي ولې د پاره چې د عمران خان کله چې د خپل کاندید هم مودې شعار بداو چې موضوع غواړم چې افغانستان دولت سره ښه اړیکې ولرو دې په څنګه د سولې په مرض باندې غواړم چې صادقانه همکاري ولرو د کمپاین نه مخکې بیا خاصا په مطبوعات کې همیشه په دې موضوع باندې بحث کی بیا دې په څنګه کې عمران خان جزئیات اندازې پورې د فوز همکاري ورسره چې بلاخره موقف ته ورسې نو دا په دې معنی ده چې دوی کومې خبرې کی د فوز په غوښتنه او په مشوره باندې دغه مطبوعات کې کومې خبرې کی دوی په مشوره او دوی په همغږي باندې بحث لري یعنی خې همانګی لري فوز سره نو د پاکستان ټول قدرت فوز پرل لري زه امیدوار يم چې دا موضوع به دا ځل به پاکستان حکومت موسره ډیر سره قانه هم کوي چې
د مشرانو جرګې دوی مرستیا لاسف صدیقي و چې د زلمی خلیل زاد د سفر په اړه باندې خبري کولې او هله یو خدل چې دغه سفر وکولې شي پاکستان و هڅوي چې لافغان حکومت او د سولې له پروسس سره صادقانه همکاري وکړي
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی وای
د غزنی ولایت د کرن ریاست وای چې د ناسم امنیتی وضعیت له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي د یاد ولایت د کرن مشر عبدالمتین قلندری نن سه شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې اندیښنه وښوده سره دې چې غزنی د اقتصادي فعالیتونو مرکز ګڼل کیږي خو اوس نامني په دغه ولایت کې د بیلابیلو اقتصادي فعالیتونو او کارونو پر وړاندې خنډ ده ښاغلی قلندری وای په خو د غزنی ولایت او یا سلنه خلک په کرنه بوخت وو وس حالت لاسل نه خلک هم کار کې لنشي کولای نو موړی وای غزنی ډیری هیوادونو ته د نړۍ په کچه د لمړی درجه البخارا صادرات لرل خو اوس په دې برخه کې صادرات نه لري د غزنی ولایت د کرن ریاست د معلوماتو مخې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې ورستیو کې په څو ورځنۍ جګړه کې له 800 زیات دوکانونه او له 300 زیات مارکیټونو وسوځول شول چې خلکو ته پکې مالی تاوانونه واوښتل په پنشیر ولایت کې د ګلاسو 300 نوي باغونه جوړیږي د پنشیر د کرنې ادارې مشر محمد رؤوف یعقوبی وای په دغه ولایت کې د نیلګیو کې خودل کمپاین پیل شوی چې د دې کمپاین په لړ کې د دغه ولایت په 300 جریبه ځمکه کې او په اتو اداري واحدونو کې د ګلاسو باغونه جوړیږي د نوموړي په خبره په دغه باغونو کې 14500 د ګلاسو نیلګي کې خودل کیږي چې د کرنې وزارت لوري ورته 2,200,000 افغانۍ بودجه ځنګړی شوې ده کاغله یعقوبی وای چې په دې ورستیو کلونو کې د کرنې وزارت لوري د پنشیر ولایت له 1500 جریب نه په زیات ځمکه کې د ګلاسو باغونه جوړ شوې دي د پنشیر د کرنې د ریاست د معلوماتو مخې دغه ولایت د ټول هیواد په کچه کې ګلاس تولیدوي چې خلک یې له دې درکه ښه عاید هم ترلاسه کوي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ یو 500 کیلو بوري بوره 1,180 افغانۍ یو درې نیم منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله یو یورو 50 افغانۍ 90 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله زر هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ زر ایراني تومان 90 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم دا ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو دات کام کې لوستلای شي. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. په پیښور کې وسلوالو پر ژورنالیستانو برید کړی دی. د دغه برید په نتیجه کې یو خبریال وژل شوی او یو کیمرمین ټپي شوی دی. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات راټول کړي دي. ظاهر صاحب، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. دا پیښه څه وخت او څنګه شوې ده؟
مننه صفی جانه. د معلومو وسلوالو د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال په ډز وژل او کیمرمین ټپي کړی دی. د پیښور ښار د پولیسو په وینا دا پیښه د دوشنبه په ورځ د دغه ښار په رنګ روډ سیمه کې رامنځته شوې، چې په نتیجه کې د رایل ټلویزیون خبریال نور الحسن وژل شوی او کیمرمین ملګری یې ټپي دی. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د رایل ټلویزیون پر خبریال او کیمرمین تر جز وروسته دوی د درملنې لپاره روغتون ته روان ول، چې خبریال نور الحسن په لار کې صبر کړ او کیمرمین پر روغتون کې اوس تر درملنې لاندې دی.
بله، مننه. پولیس وایي چې دا وسلوال څوک دی او د برید دلیل څه دی؟
د خبر پښتونخوا صوبي د پولیسو مشر صلاح الدین محسود لاروندو ادارو څخه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه وسلوال څوک دی، نیم کم ډلې مسولیت منلی دی او له خبریال څخه دا چې څه یې غوښتل دا تر اوسه معلومه نه ده. خو دا په تیرو دوو میاشتو کې دوهم ځل دی چې وسلوال په خبر پښتونخوا کې پر خبریالانو برید کوي. تر دې مخکې هم په اکتوبر میاشت کې د خبر پښتونخوا په هریپور سیمه کې یو ځایي خبریال سهیل خان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډز وژل شوی و. په پاکستان کې البته دا وایم چې په دې وروستیو کې پر ریالانو بریدونه او د غوی زورول په داس وخت کې جیر سوی دی چې د عمران خان په مشرۍ د ایواد نوی حکومت په خپل لومړی ورځو کې ویلي وي چې د خبريالانو د ژغورنې لپاره به لازم اقدامات کوي. پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي. چار کال پکې پر خبريالانو د بریدونه او د غوی د زورونې لسکونه پیښې کیږي. د یادونې وړ دی چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونسکو د روان کال په اگست میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وي چې په پاکستان کې له 2012 میلادي کال ریسی البته د 2012 څخه تر 2014 پورې دیش خبريالانو وژل شوی دی. او د پرونی پیښې په ارتباط باید ویم چې په خیبر پښتونخوا کې د خبريالانو د اتحادیه چارواکو په پېښور کې پر نور الحسن د برید قندلې دی او پر امنیتي ادارو ژغ کړی چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره دی ګامونه پورته کړي.
بله، مننه کوم فریبا ظاهر. و موریدل چې پرون په پېښور کې په ژورنالستانو باندې برید شوی دی، یو ژورنالیست وژل شوی او یو بل ټپي دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
دا کابل دینن چاپ مدباتو تبصریل اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو گنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنی او سر لیکنی چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د سولې په اړه که څه هم په ملي او نړیواله کچه تحرکات پیل شوي دي، خو ورسره مل په وړاندې خنډونه هم راپورته شوي. دنیا لیکي د دغو خنډونو له ډلې یو خنډ ارګ دی چې نه غواړي د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي که څه هم ولسمشر غني تر دې وړاندې په کرات ویل چې د سولې لپاره له خپل سر نه هم تیر دی او د سولې پر وړاندې خنډونه به پر طالبانو او نورو لوریو اچول، خو د سرمقاله لیکونکو په خبره موضوع برعکس ثابت شو. ورځپاڼه زیاتوي درګ روسي دریزونه د سولې پر وړاندې د درېدو په معنا دي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. انیس لیکي نړۍ باید د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو په تړاو له ملي او نړیوالې اجماع نه ملاتړ وکړي او د سیمې او له سیمې بهر هیوادونه هم د اسانچارو په توګه خپل رول هیر نه کړي، ځکه چې بین الافغاني مذاکرات سولې ته د رسیدلو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. په سرمقاله کې راغلي افغان دولت خپل پلاوی ټاکلی او له طالبانو یې هم غوښتي که په سولې باورمن دي نو خپل پلاوی دی وټاکي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره حکومت د سولې په خبرو کې خپل مقابل لوری طالبان ګڼي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د ولسي جرګې وروستي انتخابات له پایله له اعتراضونو او نیوکو سره مل و. لامل معلوم دی د حکومت لاسوهنې او د انتخاباتو اړوند کمیسیونونو لپاره د کمزورو او بې تجربې کسانو ګمارل. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتو پروسه له لومړۍ ورځې له درغلیو او جالکاریو په بدرګه روانه وه او بایومیټریک سیستم د دې درغلیو لپاره بله سرچینه شوه. لیکوال لیکي اوس چې لا د نیمایي ولایتونو لمړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي، د معترضو نوماندانو لښکر جوړ شوی. دوی وړم ورځ ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي موازي پارلمان به اعلان کړي. دا چې په افغانستان کې تر هرو انتخاباتو وروسته ولې داسې کېږي، ویسا یو شمېر دلایلو ته اشاره هم کړي، خو بالاخره له دې ستونزو نه د وتلو حل لارې دا ښودلی چې د دغه هیواد له پټلۍ لوېدلی اساسي قانون بیرته لیکې ته سم شي. که نه نو د سرمقل لیکونکي په خبره بغاوت او د موازي حکومتونو او جوړښتونو داستان به پسې غځېږي او افغانان به د بېواکۍ، بې حکومتۍ او بې زعامتۍ په ټس کې هره ورځ په سلګونه قربانیان ورکوي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي د افغان ځواکونو ژمني عملیات به په جدي میاشت کې پیل شي. دغه وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په سږنیي ژمي کې د هیواد ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت هم وایي تهاجمي عملیاتو اندازه یې زیاته کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ځواکونه د یوه نوي جګړهییز فصل لپاره چمتووالی نیسي تر څو هغه سیمې ونیسي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغو عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د یاد وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره ګډې خبري غونډې ته وویل د امنیتي ځواکونو یو پلاوي ولایتونو ته سفر کړی چې له مخې یې د ژمنیو عملیاتو پلان جوړیږي. دی وایي یو ګډ پلاوی د وضعیت د ارزونې لپاره ولایتي سفرونه پیل کړي. د دغې پلاوی د څېړنو له بشپړېدو سره ټاکل شوي چې موږ د جدي په میاشت کې ژمني عملیات پیل کړو. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د هیواد ځینې برخې په تېره هم لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې تل یو انتقاد دا وي چې په ژمي کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې اغېزمن نظامي عملیات نه ترسره کوي. د بېلګې په توګه افغان امنیتي بنسټونو تېر کال ادعا وکړه چې د ژمنیو عملیاتو په ترڅ کې د بدخشان، وردوج او یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکې کړي، خو د راپورونو له مخې دا ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي. د دې سره افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې تهاجمي عملیات ډېر کړي دي. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید دغه خبرې غونډې ته وویل
موږ تهاجمي عملیات زیات کړي دي، نتیجه ښه ده. تر څو له یو خوا د خپلو عسکرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسو، له بل خوا نه د دوی هغه ټریننګ سنټرونه او هغه ځایان چې دوی پلان جوړوي او هغې نه بیا راځي په ښارونو یا نورو ځایو کې بریدونه کوي، هغه هم له منځه لاړ شي. چې وروستی هغه ټریننګ سنټر چې و هغه په هلمند کې و چې نهویشتنه د دوی په هغه کې ووژل شول.
د ښاغلي جاوید په خبره یوازې په تېرو دوو اونیو کې افغان هوایي ځواکونو 161 عملیات ترسره کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو .org ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. همدارنګه کولی شئ د آزادی رادیو خبرونه او راپورونه په facebook.com/آزادی رادیو فیسبوک پاڼه کې او آزادی رادیو .org ویب پاڼه کې وګورئ.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نازنه يم د کونړ ولایت د شهیدانو او معلولینو نوم تاسو اړیکه نیولې ده. پیغام می داده دا چې ډیر وخت کیږي زموږ د شهیدانو ورونو او د معلولینو ورونو د فارا کتابچې راغلي د کابل نه د تقاعد کتابچې. خو عزیزي باندې نه پوهیږم چې ولې دغه ورونو ته دیو د معاش لپاره کارتونه جوړوي. هغه ستونزه دلته په کونړ ولایت کې دغه جوړه شوې ده. زما غوښتنه دغه مسؤول کسان نه زیاده چې زر تر زره راشي او دغه کارتونه جوړ کړي. په دې چې د کونړ ولایت خلک ډېر د غربت سره مخامخ دي. همدغه یو بچی نیم بچی لرو چې هغه په ملي اردو کې یا په ملي پولیسو کې لاړ، هغه د شهادت جامې ونه شو. نو زما غوښتنه د دغه مسؤولینو نه دا ده چې زر تر زره راشي او دغه کتابچو لپاره د عزیزي بانک کارتونه جوړ کړي. یو دومره غوښتنه مې دا ده په ټول افغانستان کې د شهید کورنۍ او د معلول کورنۍ ته یو یو نمره ځمکه ورکړل کېږي. خو بدبختانه به ووایم چې په کونړ ولایت کې یو معلول او د یو شهید کورنۍ ته یو نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې چې د هغې د سرفنا په خاطر ورشي او خپله کورنۍ هلته د هغې ژوند وکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازنه.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. بعد سلام دا زموږ منځ کې خو ډېره وچه ده. روزګان ولایت کې زاغ ولسوالي ټول بادام وو درخته مو وچه سولې وبنسته حکومت افاسیت کومک مسرنه کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ ناسته می الله خلیمی تندر خبرې کوم. د لوړ پوړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبلو یوه لویه دره شتون لري. که چېرته د دې مقبلو په لویه دره کې مشخصه ولسوالۍ جوړه شي، د مقبلو درې خلکو ستونزې به حل شي. مقبل اوسمهال وی ولسوالۍ ته اړتیا لري، باید مشخصه ولسوالۍ ورته جوړه شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې